په کابل کې د ماډیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام او عبد الله عبد هر کله کو په دې هله چې رو او وسی په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وايي په تیر سلی رښتې ساتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د آتش پیته نوې او مثبت او په سبب د دوه سره شمیر 1513 تر رسیدلې ده. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې. د لوګر ولایت سیمه ییز چارواکي په برک ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ردوي. او په تاجکستان کې د فوټبال د لوبو لیګ د لګول شویو محدودیتونو په ترڅ کې د دوو اونیو په مخه ځنډول شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې. ښاغلی خلیلزاد نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی، روژه طالبانو ته دا فرصت برابروي چې د روان صحي بحران تر پایه د بشري مرستو لپاره د اوربند په منلو سره تاوتریخوالی کم کړي او تهاجمي حملې بندې کړي. ښاغلی خلیلزاد همداراز پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د بندیانو د خوشي کولو بهیر چټک کړي او ویلي دي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد مبارزه د بندیانو د سمدستي خوشي کولو اړتیا په ډاګه کوي او د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته کوي. له دې مخکې ولسمشر اشرف غني او د ناټو عمومي منشي هم له طالبانو غوښتي وو چې اوربند وکړي، خو طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې د ټولو شرایطو پر تطبیق ټینګار کوي. د ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، افغان حکومت د دې موافقې د عملي کېدو پر وړاندې د خندونو په جوړولو تورن کړ او همدارس پر امریکا او ناټو یې انتقاد وکړ چې د دې موافقې د عملي کېدو لپاره خپل مکلفیت نه دی ترسره کړی. د لوګر سیمه ییز چارواکي په برکی برک ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ردوي. د لوګر ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي طالبانو تیره شپه د برکی برک د سنگ مرمر پر امنیتي پوسته برید وکړ چې په ترڅ کې اووه طالب وسلوال او څلور پولیس وژل شوي دي. خو د بیان له مخې د دې پوستې د سقوط خبر ناسم دی. مخکې له دې د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنگزي ازادۍ راډیو ته په غږیز پیغام کې د سنگ مرمر پوستې د سقوط او پولیسو ته د تلفاتو د اوښتو خبر ورکړی و.
لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې کوم معلومات چې موږ لرو، 15 کسه د غدش د پولیسو په سنگ مرمر کې شهیدان دي او څلور تنه ورک دي.
د لوګر ولایت رسنیو دفتر په یوه جلا خبر پانه کې د مرکز په اړونده جمعه کلا سیمه کې د یولسو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. خبر پانه زیاتوي چې د ډلې غوښتل د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړي، خو په هوایي حمله کې پنخه شول. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په لړ کې د پلازمینه کابل له 14,000 پولیسو سره د روغتیايي وسایلو مرسته کړې. د ماموریت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې په دې مرستو کې 18,000 ماسکونه، 18,000 دستکشونه او 18,000 بستې چې افونی ضد مواد او د حرارت د سنجولو وسایل یا ترمامیتر پکې دی شامل دي. غوڅ ملاتړ ماموریت پرون هم په یو بیان کې وویل چې هرات، غور، فراه او بادغیس ولایتونو ته یې تیرونی د روغتیایي وسایلو بستې استولې وي. د ناټو مقر تیرونی وویل افغانستان د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په چاره کې له دې ټالوالې د مرستې غوښتنه کړې. لازده راډیو خبرونه اورئ. د یو خیریه بنسټ ایرلندای مؤسس ایډی روچی چې په بیلاروس کې د یو مرستون ملاتړ کوي وایي کرونا وایروس د مرکز ته هم سرایت کړی دی. د بیلاروس د مرکزی ولسوالۍ هلوسک په ویسنووا نومي مرستون کې 170 ماشومان او تنکی ځوانان چې جدي معلولیتونه او د وجود د مقاومتي سیستم کمزورتیا لري ساتل کیږي. چارواکو وړ مورس د مرستون ته د کرونا وایروس سرایت تایید کړ، مګر د اخته کسانو شمیر یې ونه خود. خو بی بی سی پرون راپور ورکړ چې د 15 ماشومانو په ګډون ټول درویشت کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د تاجکستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو په ترڅ کې د دې هیواد د فوټبال د لسو ټیمونو ترمنځ د لوبو لیګ د دوو اونیو په مخه ځنډولی دی. د تاجکستان د فوټبال فدراسیون نن اعلان وکړ چې له سبا ورځې څخه به دا لوبې د مې تر لسمې نیټې پورې وځنډول شي، خو د نن ورځې لپاره پلان شوې لوبې به ترسره کیږي. په داسې حال کې چې کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره د پرمختګ په حال کې دی، په تاجکستان کې تر اوسه د دې ناروغۍ د هیڅ پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. دې کار یو لړ شکونه هم پارولی دي چې ښایي دوشنبه به د دې وبا په اړه حقایق له خلکو پټوي. او وروستی خبر دا چې ملګري ملتونه وایي د اوکراین په چرنوبل سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په اټومي بټۍ کې د چاودنې او اور لګېدو د پیښې دوامدار او جدي اثرات لا هم پر ځای پاتې دي. نن د اپریل 26مه د چرنوبل د اټومي ناورین 34مه کلیزه ده. په دې بټۍ کې له چاودنې وروسته د راډیو اکټیف وړانګې د بیلاروس، اوکراین او روسیې په فضا کې خورې شوې. د دې ناورین د 34مې کلیزې یادونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د دې بټۍ په شاوخوا 30 کیلومتره واټن کې چې ممنوع زون دی اور ولګېد، او له دې سره یو ځل بیا دا اندېښنې زیاتې شوې چې له دې سیمې څخه بیا راډیو اکټیف وړانګې خورې نه شي. دا خبرونه
د موږ غږ آزادي رادیو نه اوري. درنو اوریدونکو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د آزادي رادیو .org. روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس د 89 مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکوي.
در 24 ساعت گذشته 68 واقعه مثبت داریم که 3 فوتی است. در غزنی 13 واقعه، در پکتیا 11 واقعه.
دا هم واوري چې مشرانو جرګي او یو شمیر خلکو ویلي چې په تیرې وونه کې په روزګان ولایت کې تر سلویختو زیات افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله او وخته ده. په یو بل راپور کې اوري چې د کاناډا په تورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 1000 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو او د روغتونونو کارکونکو ته ویشي. نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو در سره پات شي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رښوی عزیزان هم نشيږي. اله دا را سره وایوري. نو دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس د 89 مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي د دغه پیښو له ثبتېدو سره په هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1513 ته ورسید. په همدې حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دغه وزارت به د کورونا وایرس په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام ډیر ژر پیل کړي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس له 18 مثبتو نوو پیښو سره په هیواد کې د دغه وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1513 ته ورسید. د دغه وزارت د سرویلانس د برخې رئیس ډاکټر سید عطاوله سیدزی ازادي راډیو ته وویل په دغه شمیرو کې د هیواد ټول ولایتونه شامل دي.
در 24 ساعت گذشته 68 واقعه مثبت داریم که
په تیرو 24 ساعتونو کې 18 مثبت پیښې لرو چې په غزنی کې 14، پکتیا کې 12، پکتیکا کې 9، بلخ کې 8، بادغیس کې 6، کابل کې 6، په ننګرهار او هرات کې 4، دغه شان په لغمان او خوست کې 3، او په بغلان ولایت کې یو مثبت پیښه ثبت شوې ده.
ډاکټر سید زی وای په تیرو 24 ساعتونو کې پر کرونا وایرس اخته 3 کسان مړه او په پکتیا ولایت کې 3 کس رغیدل دي. د ښاغلي سیدزی په خبره تر اوسه پورې د مړو شمیر 500 او د رغیدلو کسانو 202 ته رسیدلی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي راتلونکې دوه اونۍ د کرونا وایرس د خپرېدو لپاره مهمې دي، او که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي یوه غمیزه به رامنځته کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي خلک بیا هم روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي، او همدا لامل دی چې په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې له یوې ورځې نه بلې ته ډېریږي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخه وروسته لدې د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په تړاو د عامه پوهاوي مسؤلیت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پر غاړه ده. د دغه وزارت نشراتی مرستیال شیوا شرق د یک شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د یاد فرمان لمخه به دغه وزارت د عامه پوهاوي په برخه کې خپل پروګرام په دقیق باوري او هر اړخیز ډول پیل کړي.
ما نخستین کنفرانس خود را در همین هفته برگزار خواهیم کرد.
موږ به خپل لومړنی کنفرانس په همدغه اونۍ کې وکړو. دقیق او باوري اطلاعات او دغه شان د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي لارې چارې او پروګرامونه به له خلکو سره شریک کړو او ټول هغه کسان چې فکر کوو عامه پوهاوي ته اړتیا لري پوهاوی به ورکړو. خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکولو چاره زموږ په غاړه ده.
خاغلی شرق وای دوی به د عامه پوهاوي پروګرامونه په ټول هیواد کې په بیلابیلو کچو د تصویري غږیزو او چاپي رسنیو او دغه شان د ټولنیزو رسنیو له لارې مخته یوسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
کرونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
مغاګل ازادي رادیو ناوړی په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي. د کاناډا په تورنتو ښار کې د نانو کباب په نوم د افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 300 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو او د روغتونونو کارکوونکو ته ویشي. د دغه رستورانت مالک تمیم صدیقی وایي دا کار کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د روغتیايي کارکوونکو خدمتونو ته د درنښت په دود ترسره کوي. نوموړی په افغانستان کې دننه هم د رستورانتونو له خاوندانو د ورته کړنې غوښتنه کوي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
نان او کباب د کاناډا په تورنتو ښار کې د افغانانو له مشهورو رستورانتونو څخه دی. د دغه رستورانت مالک تمیم صدیقی وایي له تیرو لسو کلونو را په دې خوا په یاده برخه کې فعالیت لري او هر کال د روژې په میاشت کې جمعتونو ته وړیا ډوډۍ ویشي. خو نوموړی وایي اوس چې د کرونا وایرس د لا خپرېدو له ویرې جمعتونه تړل شوي، دوی د روغتیايي کارکوونکو خدمتونو ته د ارزښت په دود دغه ډوډۍ په روغتونونو ویشي. خاغلی صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دا کار په ونی کې دوه ورسی کوي.
رستوران های زنجیروی نان کباب
د نان او کباب رستوران به هر کال د روژې په میاشت کې جمعتونو ته وړیا ډوډۍ ویشله. خو اوس چې د کرونا وایرس له امله جمعتونه تړل شوي، موږ پریکړه وکړه چې په تورنتو ښار کې په اونۍ کې د دوو روغتونونو کارکوونکو ته کوم افغاني ډوډۍ چې په خپل مینو کې لرو وویشو.
د نانو کباب د رستورانت کارکونکو وی دوی له 500 تر 300 خوراکونو پورې افغاني ډوډۍ په ډاکټرانو او نورو روغتیايي کارکونکو ویشي. تمیم صدیقی په افغانستان کې د نن هم له رستورانت لرونکو غواړي چې په داشم شرایطو کې روغتیايي کارکونکو له کرونا وایرس سره په مبارزه بوختي ک کولای شي د دوی خدمت ته ودانګي.
د دې شرایط بحراني کار را کې
په دې بحراني شرایطو کې چې کوم کار په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټران، نرسان او روغتیايي کارکوونکي کوي، دوی د کرونا وایرس په وړاندې د جبهې په اوله کرخه کې دي. هر شیبه په دې وایرس د اخته کېدو امکان شته. دا کار چې موږ په تورنتو کې کوو که دوی په کابل او نورو ښارونو کې وکړي او روغتونونو ته ډوډۍ ورکړي، نو دا مو ثابته کړي وي چې د دوی کار ستایو او ملاتړ ترې کوو.
د کاناډا په تورنتو ښار کې یو افغان ځوان په داسې حال کې دا کار کوي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په خپرېدو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې په بېساري ډول لوړ شوي او د دغه هیواد حکومت د سوداګرو لخوا د توکو د احتکار خبره کوي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله تر اوسه 4 ډاکټران مړه شوي او د یو شمېرو د مثبتو پیښو او د ډېریو د مشکوکتیا او قرنطین کېدو په اړه ویل شوي دي. د افغانستان په هرات ولایت کې تیر ورځ د کرونا وایرس سره د مبارزې او د ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو خدمتونو ته د درنښت او د دوی د هڅونې په هدف د دوی عکسونه د ښار په دیوالونو نصب شول.
له کاناډا ورزو اروپا ته. د اروپا په ځینو هیوادونو کې چې کرونا وایرس ډېر ځپلی، حکومتونه هڅه کوي چې بندیزونه یو څه نرم کړي. د ایټالیا او هسپانیا حکومتونو اعلان کړی چې بندیزونه نرموي. په اروپا کې په کرونا وایرس تر ټولو ډېر کسان په دغو دوو هیوادونو کې مړه شوي دي. عصمت څاروان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په هسپانیا کې به ماشومان نن له شپږو اونیو وروسته د لومړي ځل لپاره له کورونو څخه ووځي. د هسپانیا صدر اعظم د څو نورو اروپایي هیوادونو په شان پریکړه کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدا د مخنیوي لپاره محدودیتونه نرم کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز اعلان وکړ ماشومانو ته به اجازه ورکړي چې د خپلو لویانو تر څارنې لاندې د یو ساعت لپاره راووځي، خو د خپلو کورونو له شاوخوا څخه باید یو کیلومتر لرې لاړ نه شي. دا پریکړه د هسپانیا د حکومت د مخکنیو پلانونو خلاف ده چې له کبله یې پر حکومت انتقادونه شوي و چې بندیزونه نه لرې کوي. د پلازمېنې مادرید اوسیدونکو چې بندیز تومانه کړي دي، د حکومت د پریکړې له اعلانه وروسته پرون ماښام د خپلو کورونو په اپارتمانونو کې فلزي لوښي وکړنګول. صدر اعظم سانچیز د بندیزونو نرمېدا په تلویزیونی وینا کې اعلان کړه. وی ویل هیواد یې باید ډېر هوښیار واوسي او له لارښوونو سره سم په احتیاط ګامونه واخلي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د محدودیتونو ژر پای ته رسېدا کېدای شي چې وایرس بیا د پخوا په شان په پراخه پیمانه خپور شي، او هغه مثبته نتیجه چې په کورونو کې د خلکو د محدودیت په شان د اقداماتو له کبله ترلاسه شوې به ضایع شي. خو سانچیز وویل چې 14 کلن او تر دې کشر ماشومان به د بندیزونو په نرمېدو خوشحاله شي. د روانې اپریل میاشتې په پیل کې په هسپانیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمېر اوج ته رسېدلی و، خو په وروستیو ورځو کې د پام وړ کم شوی دی. بلجیم هم د بندیزونو د تدریجي کمولو پلان وړاندې کړی دی. د دغه هیواد حکومت وایي چې د مې له 4مې څخه په روغتونونو کې د غیر ضروري درملو برخې پرانیزي، او دغه راز د ټوکر جوړولو او ماسک جوړولو پلورنځیو ته د کار د پیلولو اجازه ورکوي. ایتالیا به هم د راتلونکي مې له 4مې نیټې بندیزونه نرم کړي، خو د دغه هیواد چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د بندیزونو له نرمېدو سره سره له یو بل سره له نږدې تماسه ډډه وکړي. د دغه هیواد زړو خلکو ته چې په ځانګړو هستوګنځایونو کې اوسي، پولیسو، دولتي مامورینو او د ترانسپورتي وسایلو کارکوونکو ته به وړیا ماسکونه ورکړل شي. په ایټالیا کې چې د اروپا د بل هر هیواد په پرتله ډېر کسان کورونا وایرس مړه کړي، یوازې پرون 415 تنه مړه شول، خو په مجموع کې په دغه هیواد کې تر 26,000 ډېر کسان مړه شوي دي. په فرانسا کې بیا حکومت پریکړه کړې چې د مې له 6مې څخه بندیزونه نرم کړي. په بریتانیا کې چې په کورونا وایرس د مړینو شمېر تر 20,000 اوښتی، حکومت لا د بندیزونو د نرمولو اراده نه لري. خو په کورونا وایرس تر اوسه پورې تر ټولو ډېر کسان د امریکا په متحدو ایالاتونو کې مړه شوي چې شمېر یې تر 55,000 اوړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان مشرانو جرګه او د اوروزګان یو شمېر خلک وایي په تېر یوه اونۍ کې په اوروزګان کې تر 30 زیات افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله اوښتي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وویل دي په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا پر افغان پوځیانو بریدونه زیات کړي، او په خبرې پلان لري تر څو د ترنکوټ ښار ته سقوط ورکړي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت له ترنکوټ دا راپور رسولی.
امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې او لاسلیک وروسته په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په ترنکوټ کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. په مشرانو جرګه کې د اوروزګان د خلکو استازي مدني پالین او خلک وایي که مرکزي اداره د اوروزګان ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو دغه ولایت به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي. بلخوا تازه تېره شپه وسلوالو طالبانو د ترنکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې د ملي پولیسو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې پر مهال یو شمېر افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه ولایت د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال 4 افغان سرتېري وژل شوي او 3 نور هم ټپیان دي.
دریز بری پیل کړو چې د ترنکوټ مرکز ختیځ لور ته په یاد نه کته کې د نچین سیمه کې البته افغان امنیتي ځواکونو پوستو باندې 4 تنه پولیس شهیدان لرو هم در از دری تنه ټپیان لرو وسوال مخالفین ته هم په دې جګړه کې مطلوب راوښتی ده خو مشخص نه ده چې څو تنه دي.
د ترینکوټ ترڅنګ د وروزګان ولایت د یو شمېر ولسوالۍ څخه هم د جګړو راپورونه ورکول سوي خو معلومه نه ده چې هلته څومره افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د وروزګان ولایت د پولیسو مشر محمد اعظم هاشمي هم مني چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی خو دی وایي وسلوالو طالبانو د هغه تفاهمنامې څخه سرغړونه کړې کوم چې د فبروري پر 19مه یې په قطر کې له امریکا سره لاسلیک کړې. قمندان وایي د یادو بریدونو پر مهال یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې وسلوال طالبان به هیڅکله هم د ترینکوټ ښار ته سکوت ورنه کړي. کومندان دا ونه ویل چې د یادو بریدونو پر مهال څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم امنیت کومندان د پولیسو د تلفاتو په اړه څه نه وایي خو د دغه ولایت د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه اونۍ کې په دغه ولایت کې 20 افغان سرتیري د وسلوالو طالبانو سره د مخامخ جګړې پر مهال وژل سوي او 10 تنه نور هم ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. له دې ټولو سره سره د وروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکي بیا د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو سخت اندېښمن کړي دي. د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما نوم نواب غوښتنه مه دغه ده چې خدای پاک ښه امنیت راولي، مشران هم کوشش وکړي ښه مغه وشي.
والله امنیتي وضعیت خو مستیس په ولایت کې ډېر خراب دی، نو باید دا وسي چې مستی په وطن کې باید چې دغه راسي مشران باید دغه په کار شي چې مستی د وطن کې د جنګ و دغه ورک د 15 کاله کې چې جنګ شروع دی هم دجا خو نخواست تلفات امر کول کیږي، نو باید داس کار وسي چې د امر ورونه ګرد په خلاص شي د خیر لار ته پیدا شي.
ولې نه ډېر ویریږي چې په روزګان ولایت یو ځل بیا د پروش کال په څیر روزګان ولایت ته سکوت سره مخامخ سي. دا غواړم چې د امنیتي چارواکو سره د طالبانو او د امنیتي چارواکو سره دا غواړم چې په روزګان ولایت کې وربان او سوله وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو څخه د جګړو راپورونه ورکول سوي او دغه راز تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا وسلوال طالبان تورن کړي چې ګڼي د سولې لپاره قوي اراده نه لري.
بو سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
نن د اپریل شپږمه د چرنوبل د اټومي غمیزي 43مه کلیزه ده. ملګری ملتونه وایي د دې پیښې څه باندې 3 لسیزې تیرې شوي خو لا یې هم ناوړه واقع پر ځای پاتې دي. دا چې د چرنوبل غمیزه څه وه او د دې پیښې اغیز څومره و په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
لنن 43 کاله وړاندې د 1986 کال د اپریل په 26مه په اوکراین کې د چرنوبل اټومي بټۍ د ننه یو ریاکټور وچاودید چې یو برخه یې د اور لمبه شو. له دې پیښې سره د راډیو اکټیف ذرې او بڅر کې د زرګونه مترو په واټن د روسیې، اوکراین او بلاروس هوا ته پورته شول. هغه زهرجنې ذرې چې ژوند او چاپیریال ته ګواښ پیښوي او زیان یې د اوږده وخت لپاره محسوس وي. پخوانی شوروي اتحاد د پیښې په لومړۍ ورځ نه منله چې کومه غیر عادي پیښه دې شوې وي، خو د پیښې په دویمه شپه یې یوه اعلامیه ورکړه او تایید کړه چې د چرنوبل د 4 سایټونو له ډلې یوه صدمه لیدلې. هغه مهال وویل شول چې د پیښې له کبله د 150 په شاوخوا کې کسان مړه شوي، خو لویدیځو رسنیو وویل چې له پیښې وروسته 2000 کسان مړه شول. دا شمېرې رسما تایید نه شوې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 2014 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ او د اپریل 26مه یې د چرنوبل پیښې د اغیزو یاد ته ځانګړې کړه. سږ کال ملګري ملتونه د چرنوبل د پیښې یاد داسې مهال کوي چې د چرنوبل بټۍ 1.5 کیلومتره کې تازه اور لګېدلی دی. له دې سره داسې اندېښنې شته چې ممکن دا اور اوږد شي او بیا له دې اټومي بټۍ نه د راډیو اکټیو شعاوې خپرې شي. ملګرو ملتونو ویلي په زیانمنې شوې سیمه کې پرمختګ شوی، خو د دوی په اعلامیه کې راغلي هلته ډېر نور کار ته اړتیا شته. په 2019 کال کې د ځانمن شوی ریاکټور پر سر یو محافظتي پروژه پلی شوه چې ملګرو ملتونو د پام وړ کار بللی دی. پر دغې پروژې یا د خوندیتوب پر دیوال څه باندې $2 میلیارد ولګېدل چې 240 مرسته کوونکو هیوادونو یې لګښت پر غاړه واخیست. ملګرو ملتونو ویلي له اټومي ذرو د خوندیتوب په چارو کې دا تر ټولو لویه پروژه وه چې د نړیوالو په همکارۍ ترسره شوه. د سازمان له دې وړاندې د بلاروس، روسیې او اوکراین له حکومتونو سره په ګډه له چرنوبیل پیښې د زیانمنو شوو کسانو مرسته کړې ده. د چرنوبیل د یاد په اړه د ملګرو ملتونو په سګنۍ اعلامیه کې د هغه لوی اور یادونه نه ده شوې چې دې بټۍ ته په 1.5 کیلومتره واټن کې لګېدلی و. له پیښې راوروسته دا تر ټولو ستر اور 13 اونۍ ګل شو، خو هلته چارواکو ویلي شاوخوا واړه اورونه لا هم بلیږي. د همدې میاشتې په پیل کې چرنوبیل ته نږدې یوه ځنګله کې د بل شوي اور یوه ویډیو هم خپره شوه. له دې سره د چاپیریال ساتنې ادارو خبرداری ورکړ چې ممکن په راډیو اکټیو شعاعو د ککړو ونو په سوځېدو دا ذرې بیا خپرې شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې د اپریل په 24 وویل د اوکراین لخوا د ورکول شوو معلوماتو پر بنسټ له بل شوي اوره د انسانانو روغتیا ته ګواښ نه پیښیږي. اوکراینی چارواکو دغه ادارې ته ویلي هلته د راډیو اکټیو شعاع و غلظت دومره نه دی چې چاته زیان واړوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 او دغه شان په ټوله سیمه کې په منځنۍ څپه 12.6 رڼا اورېدلی شي. ناسا سبا دوشنبه سهار له ډېرو کلونو وروسته د امریکا له خاورې ستورمزلې فضا ته استوي. دوه امریکایي ستورمزلې یا فضانوردان به د سپیس ایکس کمپنۍ له لوري په جوړ شوي ستوربیړۍ کې فضا ته روان شي او تر نامعلومي مودې پورې به په فضایي تمځای کې دېره شي. عصمت سروان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو له خاورې له 9 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د ناسا د ستورمزلو د سفر نیټه بالاخره د مې 20 وټاکل شوه. په دې ماموریت کې به د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستورمزلې باب هینکن او دو هرلی د سپیس ایکس له لوري په جوړه شوې ستوربیړۍ کې فضا ته لاړ شي او په فضایي تمځای کې به مېشت شي. دا ماموریت به چې دیمو 2 میشي د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې راپه دیخوا د امریکا له خاورې د ناسا له لوري فضا ته د ستورمزلو د لیږلو لومړنۍ هڅه وي. ټاکل شوی ده چې ستوربیړۍ د دوشنبې د سهار په 4 بجې په فلوریدا کې د کینیډي له فضایي مرکز روانه شي. د ناسا رئیس جیم برایډنستاین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د مې په 20 به یو وار بیا امریکایي ستورمزلې د امریکا له خاورې امریکایي راکټونه فضا ته ولي شي. دیمو 2 ماموریت به د فالکن 9 توغندو په وسیله چې دا هم سپیس ایکس کمپنۍ جوړ کړی دی د ناسا دواړه ستورمزلې په کریو دارګن ستوربیړۍ کې فضا ته واستوي. ناسا تر اوسه پورې د دغو فضانوردانو د ماموریت موده تعین کړې نه ده، خو ویلي دي چې هغوی به په فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شي. کله چې ماموریت بشپړ شو باب بینکن او دو هرلی به بیرته مځکې ته راوګرځي. دوی به فلوریدا ته نږدې په اتلانتیک سمندر کې راکوز شي. سپیس ایکس کمپنۍ لومړی ځل د تجربې لپاره بې ستورمزلو ستوربیړۍ د 2019 میلادي کال په مارچ کې فضایي تمځای ته ولېږله. هغه ماموریت دیمو 1 نومولی و او بریالی و. سپیس ایکس یو له دو امریکایي کمپنیو څخه ده چې ناسا ورسره فضا ته د ستورمزلو د لیږلو او له فضایي تمځای څخه مځکې ته د بیرته راوستلو قرارداد کړی دی. بله کمپنۍ بوینګ ده چې ځانته د ستوربیړۍ پر جوړولو کار کوي او په دسمبر میاشت کې یوه بې ستورمزلو بیړۍ فضا ته واستوله، خو په پرزو کې د نیمګړتیا له کبله تر فضایي تمځای پورې ونه رسېده. بوینګ غواړي چې یوه بله بې ستورمزلو بیړۍ د تجربې لپاره فضا ته واستوي. ناسا له سپیس ایکس او بوینګ سره په 2014 میلادي کال کې قراردادونه وکړل څو د هغو ستوربیړۍ کرایه کړي او خپل ستورمزلې پکې فضا ته ورسوي. په پیل کې ناسا سپیس ایکس ته $2.6 میلیارد او بوینګ ته $4.2 میلیارد ورکړل چې نوي ستوربیړۍ جوړې کړي. د دواړو کمپنیو پانګونه په راوروسته کلونو کې نور هم زیاته شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
درنو اوریدونکو زمون غاغلا ازادي رادیو نا اوری په کابل کې د مازیګر سلور بجه او دیرش دقیقې شوی د نیم ساته پښتو خبری خبرونه په ترسی کې راتون کې نیم سات دوا اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو لدین وړاندې چې د پروګرامونو نشر کو د انصاف پلاټه کې او رښوی عزیزان لاغي وړاندې یو ځل بیا احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې. ښاغلی خلیلزاد په یو بیان کې ویلي روژه طالبانو ته دا فرصت برابروي چې د روان صحي بحران تر پایه د بشري مرستو لپاره د اوربند په منلو سره تاوتریخوالی کم کړي او تهاجمي حملې بندې کړي. د لوګر سیمه ییز چارواکي په برکی برک ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر چې مخکې د ولایتي شورا مشر ورکړی و ردوي. د لوګر چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د برکی برک د سنگ مرمر پر امنیتي پوسته برید وکړ چې په ترڅ کې اووه طالب وسلوال او څلور پولیس وژل شوي، خو د بیان له مخې پوستې سقوط نه دی کړی. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په لړ کې د پلازمینې کابل له 14,000 پولیسو سره د روغتیایي وسایلو مرسته کړې ده. د هغه خیریه بنسټ مؤسس چې په بیلاروس کې د یو مرستون ملاتړ کوي وایي کورونا وایرس د مرکز ته هم سرایت کړی دی. چارواکو د مرستون ته د کورونا وایرس سرایت تایید کړی مګر د اخته کسانو شمیر یې نه دی ښودلی، خو بی بی سي ویلي چې د 15 ماشومانو په ګډون ټول درویشت کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د تاجکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو په ترڅ کې د دې هیواد د فوټبال د 10 ټیمونو ترمنځ د لوبو لیګ د 2 نیو په مخه ځنډولای دی. او ملګری ملتونه وایي د اوکراین په چرنوبل سیمه کې د پخوانی شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په اټومي بټۍ کې د 14 او په دې وروستیو کې د اور د لګیدو د پیښې دوامدار او جدي اثرات لا هم پر ځای پاتې دي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچی ازری په ګرک وای ازری کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخن محمد سیند د انصاف پلاټه کې وبل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د هلمند ولایت د 215 قولي وردو یو بریدمل عبدالله ازادي رادیو ته ویلي چې سبان د لس میاشتې کېږي چې د یو روزنیز پروګرام لپاره د مارشال فهیم نظامي پوهنتون ته استول شوی، خو 15 میاشتې کېږي چې تنخواه نه ده اخیستې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دغه ستونزه مو د میوند قولي وردو د مسؤلینو غوږ ته هم رسولې ده. لومړی به د عبدالله او ورپسې به د میوند قولي وردو د یو مسؤول افسر خبرې واورئ. اوس به ټلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړي او دا چې څه ستونزه لري په دې حق له به هم ووایي.
زما نوم عبدالله د پلازما عبدالخالق او هغه د پندمیلي بندو نه مارشال فهیم اولانه ده شوی ده. زه خپل د ماسترم نه دغه پندون د وای ملي مارشال فهیم اکاډمي سره نه ده. د هلمند کې زه وظیفه لرم او بریملي کې.
خا ته وویل چې اصلي وظیفه دې په هلمند کې ده، د مارشال فهیم پوهنتون ته څنګه راغلی؟
زه په دې افتري کور کې د خدمت لپاره راغلم. زه خپل آینده به جوړوم. زه یو څو وخت کې د ملي اردو کې خدمت وکم، زه د خاورې دفاع وکم. دې لپاره زه راغلم د افسر شم. یو زه ارمان لرم چې سبا ورځ جنرال شم، په جنرالي بس کې وظیفه اجرا کوم. دې لپاره زه راغلم.
خا اصلي مطلب ته راشه ووایه چې ستونزه څه ده؟
پنځه میاشتې کېږي زه معاش درلرم د بریدملي نه. اوس یو وایي چې درې نیم زره شوي دي، بلې وایي چې نه پوره دي. معلوم نه دي چې دا څه خبره دي، چېرته دي. د وزارت دفاع نه مونږ تقاضا لري چې دا زمونږ مشکل حل وکړي، زمونږ معاش والا وکړي. بس همدا هغه دي تقاضا دي، نور چې مونږ تقاضا نه ورکوو دا غواړو.
څو میاشتې کېږي چې دغه کورس ته راغلی؟
تقریبا نه میاشتې کېږي مونږ کورس کې معرفي شوی وو.
دا کورس څو میاشتې ده؟
یو کال کورس دی، یو کال.
په دې کورس کې د څومره وخت تیر شو؟
خلاص میاش کیږي تیر شوی دی دوه میاش پاتې دی غوز د هغه لپاره رخصت راکړی دی کرونا لپاره
د دغه لسو میاشتو ماشته نه دی اخیستی او کومه اندازه دی اخیستی
نه مونږ پنځه میاشت دی اخیستلی ده پنځه میاشت اخیستلی ده پنځه میاشت جوړ د قوس نه دی خو مونږ نه دی اخیستلی ده وایي که هغه د سیستم مشکل دی بلې وایي که وایي تاسو د سیستم کې درې نیم زره اخلی که ملکیانو کې دلته اکادمي کې که راځي به ملکي درې نیم زره معاش اخلي مونږ ته هم وایي تاسو درې نیم زره معاش اخلی وایي هغه د وزارت قبول نه کوي پوره معاش نه راکوي تاسو ته بودیجه نه لري نور نه لري مونږ ته مونږ وویل که ونی دا خبره کوو بلې مونږ بریدملي نه د افسري کې راغلو خو هغه بریدملي ښه وو هغه جنګ ښه وو مونږ په وظیفه د وینو سره په جنګ کې اخته وو هماغه مونږ ته ښه وو
اصلي معاش د څومره دی
اصلی معاش شل زره دی
ښه دا چې تنخواه دې ځنډېدلې له څومره ستونزو سره یې مخ کړې
اوس څنګه به یو دوکاندار مه واخله بل دوکاندار یو کاکانه واخله بل کاکانه واخله خو همدا کار دی بس اوس هغه دوکاندار هم نه راکوي پګام نه راکوي سترګې بس ټیټې شوي دي دو چانه واخلو اوس هغه څوک اکرار لرم تقریبا پنځه میاشت کېږي اکرار مې نه راکړی هغې ته باندې عذر وکړه عذر وکړه پرون هم راغلی و کور ته راغلی بله ورځ هم کور کې راغلی عذر وکړه عذر وکړه عذر وکړه خدای خیر ورکړي کور والا ته خیر ورکړي مونږ ته صحیح دی که نه ځای تاسو نه لرئ ځای کښېنه اوس چې څه وخت کولی شو بیا مونږ ته راکوي مونږ چې یو ورځ ګپ ورکړه بله ورځ ګپ ورکړه بله ورځ ګر مونږ هم اخر نه شو تاسو ته مراجعه وکړو بل اکاډمي کې مراجعه وکړو هغه یو ورځ وایي سبا والا کېږي بله سبا ورځ کېږي اخر نه شو د راډیو ازادي کې مونږ زنګ وو داسې خبره دي داسې چل دي
ښه ستا ستونزه به د مسؤولو مقاماتو غوږ ته ورسوو
مننه سلامت اوسې
دغه ستونزه مو د هلمند د 215 قولي اردو له ویاند ښاغلي جګړن عبدالقدیر بهادرزي سره شریکه کړه ښاغلی بهادرزی ستاسې قولي اردو پورې مربوط یو بریدمل عبدالله ازادي راډیو ته ویلي چې څه باندې لس میاشتې کېږي چې د یو روزنیز کورس لپاره د مارشال فهیم نظامي پوهنتون ته استول شوی خو د ده په خبره پنځه میاشتې کېږي چې تنخواه نه ده اخیستی او له ستونزو سره مخ ده دا مسله څنګه ده او په دې حصه کې معلومات څه دي
درسته ده زمونږ پروفیسر دی هغه تعلیم و تربیت ده سیدا صاحب چې کله هم تمونو نه د وزارت نه مونږ ته مکتوبي تعلیم و تربیت لپاره راشي مونږ په مدیریت په قرارګاه د قول اردو کې لرو د تعلیم و تربیت په نامه باندې او دغه مدیریت ته مکتوب راځي او دغه مکتوب ته تکثیریږي جزو تمونو ته او د جزو تمونو نه هغه واجد شرایط څخه هم راغوښتل کېږي او لیکل کېږي مرکز ته نو د هغې یو جدول په مدیریت د تعلیم و تربیت کې پروت ده او یو جدول په پیژن کې هېڅ امکان نه لري چې لس میاشتې دی سړی په درس مریض شوی د پنځه میاشت معاش واخلي او پنځه میاشت معاش ورته نه وي ورکول شوی دا هېڅ امکان نه لري دغه موضوع مونږ ورته انشاءالله به ورته ذمهواري کوو سر په سلو کې د هغوی دا مشکل مونږ ورته حل کوو ګورو چې د مشکل په کوم ځای کې دي او هغه قانون د هغوی حق دی په مونږ باندې چې مونږ دا خدمت ورته وکړو
بهادرزی صاحب دغه بریدمل به همدا اوس تاسې غږ اوري څه ژمنه ورسره کوئ چې ستونزه به یې حل شي
مونږ دغه اقدام کوم چې اول ازمه جمدي ورور دغه شهرت ګورم عبدالله ولد څوک ده د کوم جلتام دغه معلومات خو به تاسو اخیستی صاحب فیده صاحب مونږ تقریبا شپاړس دولس زره کسان اتلس زره کسان لرو صاحب شپږ لیواګانې لرو آر یو ځان ته خپله رهبري لري د لیواګانو همداسې کنډکونه لرو اته کنډکونه مستقل لرو صاحب نو دغه یو دقیق معلومات را ته واخله ولد یې او جزوتان کوم یو ده لیوا کې کنډک کې سودي کې حکم دې کړه
د ده نوم عبدالله او د پلار نوم یې عبدالخالق دی او د 215 قولي اردو د لومړۍ لیوا د لومړي کنډک بریدمل دی او دی وایي چې دا یوازې نه دی بلکې څه باندې 130 بریدملانو خپلې تنخواګانې نه دي اخیستې
دغه موضوع زه ورته انشاءالله 2:30 بجې په همدې په خاطر باندې ځم او د تعلیم تربیې مدیریت ته او د همغه یونه سلسله شروع کوم پیژنته پیژنه مالي ته
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د 215 قولي اردو یو بریدمل ازادي راډیو ته ویلي و چې اوس د مارشال فهیم په نظامی پوهنتون کې درس وایو کابو 15 میاشتې کېږي چې تنخواه نه ده اخیستی او د 215 قولي اردو وایاند ښاغلي عبدالقدیر بهادرزی وویل چې همدا اوس به لټه پیل کړي چې د دوی دغه تنخواګانې ولې ځنډېدلې درنو اوریدونکو یوې بلې موضوع ته هم اشاره کوم او هغه دا چې سو رازی مخی د لغمان ولایت د غازی بابا لخارګوټینه د شکرالله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلی و چې دوی چې پکې اوسیږي د دوی خارګوټ له پلان او نقشې سره سم جوړ شوی، خو د سیلاو او بارانونو اوبه ورسمې دي. او د سیلاونو او بارانونو په موسم کې اوبه د دوی په کورونو ورځي او مالی زیانونه ورړوي. ازادي راډیو دغه موضوع د لغمان له خاروال سره شریک کړه، او د لغمان خاروال ښاغلي نظیف الله الکوزي ژمنه وکړه چې دغه ستونزې ته به رسیدګي وشي. اوس به شکر الله ووایي چې د دوی ستونزې ته رسیدګي شوی او که نه.
کار شوی، کور دی ودان، چې کله د غږ اورو دعا درته کوو، ځکه چې همدغه ازادي راډیو ده یوازینۍ چې دغه د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي چې ډېر منندوی یو تا ته نه.
ښاروالۍ څه اقدام وکړه؟ داسې لږ څه اقدام خو به یې کړی که نه؟
د تاسې هڅه وه، او دغه د ملک صاحب هڅه وه یو څه اندازه، خو یو ورځ نیمه ورځ دغسې هغه سړک یې وګره، خو داسې لکه کوم چې د ښاروال صاحب چې کومه خبره کړې وه تا ته، هغه رقم کار یې تر څو پورې نه ده کړی.
بیا به من کوشش وکړو. خیر،
کور ودان، الله دې جنتی کړه.
درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زه فریبا زای خوشاله مچ داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکو په خپلو سیمو کې اور کسان موندلی دي، او د هغوی نشانې راته وایي، او هم وروسته به بیا ستاسې هغه پیغامونه خپره کړو چې تاسو په خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځئ. نو د خپرونې د جوړښت سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام اورو چې دی په خپله سیمه کې د یو پیدا شوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زموږ ورک پیدا شوی دی چې د چارچنې ولسوالۍ د خرخوردي د سیمې دی، زموږ د وطن دی. زه د هلمند ولایت نه هرساس په سیمه کې یم. ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي: 0 8 1 1 1. دمي واتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زما فرید ملک د کابل ولایت د احسان نه دلته کتلاسمالودین په نامه خدمل ګرجیک د میدان محنه سکیږي چې د کوم نه درته سوال نه کوارې سکه پیدا کی. نو ما تلیفون شمیره ده 0 5 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه قبول کی قدردان مبارک د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسې یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه چې پورته شوی دی نو هغه بل په ایران کې فیسبوک ته هغه چې پورته کړی دی نو دا چې دی د میدان وردګ ولسوالۍ دی اوس خاص په ایران کې اوسیږي نو یو بل معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورکړه. نوم یې حضرت ګل دی او داسې حضرت ګل دی شمس الله دی او د ورور نوم یې مقصود دی. نو که چیرې څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 5 1 5 6 3. په ایراني شمېره جام اړیکه ورسره ونیسي د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پورته کړی دی هغه سره او 0 0 9 8 9 او 4 0 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
رادیو کارکوونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه وعلیکم سلامونه او توان دلته یم زه قدرت الله کډرمن یم مالکم یم ولر شایسته بولم دلته یم مسلمان بوده چې بولم کې وسیری نن لا په دکان سبا تاسو دکان ماجه دې کې په نیمه بریالۍ نیمه دې نو چې د کندو
السلام علیکم اور می تاسو ته سلام او د دې خبرونه قربت د جړه لاله خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم پر دې هلایم چې د ازادي راډیو همکاران به ټول را تارو جوړ خوخه خوشاله بوي د ټلیفون پر کرخه اور می بیا هم در سره راغله د پوخا بشان زړګې د درانی مکانه اغم لا اوس په حلاله کابل ولایتنا دوزل می مخدر ته پیغام پیښه خواږه سړی کنه هغه می له پختره پیښه مونږ سره کنه یو چلتي ولا د زرغونی په نامه باندې هغه نو اوس خدای خبري کوي کنه وای ته سوچلار می مل دی او زه د کابل مکنه هغه اوس مونږ راغلی یو کابل کیو کنه تر می هم را سره ده د چلتي وای مونږ د کابل یو خوښ کابل کیو تکور نه د معلوم کنه خپلاري نشته ده کدی یا مور یا ورونه یا تر یا تر زمونی کا ار څو غواځ اور کنا مونږ په تیار په کابل کې تر می خمره سره د داخل کې هم د کنا که هر څو می غواځ اور د ټلیفون شمره به ورته وایم چې پر هو او کنا ات ه پر یو یو بیا سی پر څلور درې کدا پیغام حسادی را دول اوریدونکو له همکارانو نه چې لکم چې دا پیغام نشر کی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادے راتے کار کوم کو اور دوم کو دا سلام نو عام دلته یو ماشوم چې نیمه رکی ولاده دا تقریبا دول سکاله دی چې دا محمد صاحب دی او مش پیدا کړی دی نو دی وای چې دا لغمانه ما او مش ته ځای سره مل میږي کسان چې غواړي چې بوزي نو زموږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي صفر و صفر چلور صفر یو نه چلور و درې پنځه میرا بیا ورته وام صفر و صفر چلور صفر یو نه چلور و درې دا زادی راځي نه مننه کسان چې په لاته کې دي بعد بوځي.
السلام علیکم زما فرید ملک د کابل ولایت د احساس ده دلته وخت ده د لګولا په نام نومېږي د پلان د داد ولایت ده بیا ته فرګبان د پنځل څلور ده شل میاشتې کېږي چې د کوم نه در کسه ده غواړې څه کې پیدا کړې ما چې څو شعره ده چې پر و و اته یو پنځه پنځه څلور نه اته بل شعره مې ده چې پر و سو اتیا د دې سو پنځه پنځه دوه سو
خدا تعالی. السلام علیکم زه ارمند ولایت څخه دا پټما چې نظر رادیو سره څنګه واله چې د لسکنه نه لکتي او د پلان نه غوړه حضرت دي د قانون نه لرګوله کار دي د دنو مت ولاد وزیر چا چې نو د ولسوالۍ ما او د قاری دي د غنو مرایات کې د خطو خرخوردی ما دا اکثر کې
السلام علیکم فیض افغان د کندهار ولایت د بنجوایو ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. ما د پیغام دی د دې راځي خبر کی د زموږ یو کښنه د داخلي دی تقریبا د کډو او اتو کال کښنه یو لږ کال وی در خبرې نه کولی ګونګې دی په ځواب باندې که د هر مسلمان ګوري قربان شي مراد موږ سره اړیکه ونیسي خپل کښنه په لاس ورکو دې په اویا
نسل یک و سوش دیتے شمارہ یک بلدی آوائیم سپر اویا تنزدش بیتے نسل یک و سوش دیتے
السلام علیکم وارس ترخیلیم بی خیسته دیستاو نتال سرافیم ما دلته او الک دانو داسې د قدنم ډېر لمبی ده داسې لایقت په نامه باندې ده نو ایدنه خپل کور یعنې غلط شوی ده نه پوهېږم عصبي تکلیف لري که څنګه نو که هر څوک غواړي ورور وي پلار لري ورونه اسمان لري نو دغې شمارې ته دې زنګ وکړي 0 یو اتیا 55 څلور سوه او 9 بیا هم دا شماره وایم 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه جمال الدین هیوالمل جوارخیل ما د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم د یاسر پنم باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري شنې سترګې او د چپلاس ګوتې هم کږې دي که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره هستوګنه کوي د کلار چاوی یا څوک پیژني نو ما سره دې په درش مهره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ته ترلاسه کړي زما د ټلیفون شمېر دا 0 اویا 1 شپږ شپېته 1 دېر بل شمېره ده 0 اویا 1 اویا 5 5 شپږ اتیا بیا یې تکرارم 0 اویا 1 اویا 5 5 شپږ اتیا خدای په امان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زه اختر محمد خادم یم تاریخ نیم دال آباد د لمن ولایت واشیر ولسوالۍ څخه نیو لرم تاسو مسلمان یو ماشوم راغلی دی تقریبا دغه 2 کال پر شاوخوا دی نو راته نور میاشتې چې د انسان الله په نامه د ماشوم مور پیدا کړی دی دا لارام په سیمه کې پیدا کړی نو که د هر مؤمن مسلمان یې سر په همدغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 یو په شمېره ځل بیا وایم 0 1 0 1 1 2 8 9 1 9 خدای پاک.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو د خبرونې په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د هلمند ولایت بنایي ولسوالۍ سمولي عبدالسلام خبر کوم. زما یو ورور دی تقریبا 9 کاله کېږي چې د کور څخه نه د راتګ سمې دی د عبدالجبار په نامه دی که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا د خبرې موږ سره د شمارو باندې اړیکه ونیسي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
السلام علیکم. دا سړی چې دا وروسته د بادغیس ولایت ته زنګ وي د بالامرغاب د ولسوالۍ ته وزما سره ورکړل عزیز ده د هلمند ولایت بغیر د ولسوالۍ د کلاچی د کلي راتانامه د قاضي دور محمد د دغه سړي لمبر ماته بل هفته کې ګیر کړي څه ته کار نه کړي اوس هڅه چنډوال وویل ول د خدمه موږ شمېره ده په کابل کې د ازادي راډیو شمېره دغه ده چې په دغه شمېره مو سره څه تماسونه کړي دا ورسته وویل چې تاسو مې پیدا کړم. السلام علیکم.
السلام علیکم آزادی رادیو ته السلام علیکم وایم او غنه ډېر تشکر کوم چې موږ یو ورځ پروګرام د نام د قاسم محمدین ولادي اسمت دغه دې ما څه کېږي نظر کړه د مرکزی بغلان ولسوالۍ نه
هر چا پیدا که یو لک روپۍ افغانۍ شریني لري حاجي نوم محمدین دا په قاضي باندې مشهور ده د مرکزي بغلان نه او د پوکمو د کلي نه دا درې میاشتې کېږي نه درکړه ده وروره تاسې نه خواهش کوم چې هغه زمونږ آواز پخ شي که خدای وکړي پیدا شي.
السلام علیکم د پکتیکا ولایت مرکز شرنې څخه مهم صاحب نظاعت احمد ترکوان د مرکز شرنې د نیازو د کلي په زل او دولس کلن به یې د پنځلسو ورځو څخه ناترکه ده. نو که په تاخیر یا خارج کې له چا سره معلومات وي د مهربانۍ له مخې دې لاندې شمېرې ته زنګ ووهي. مهرباني به مو وي 0 2 0 3 8 8 6 شمېره یو ځل بیا 0 2 0 3 8 8 6 مننه زیات مهرباني به مو.
مثال ولایت مکه او سالمی علی کوم دا ما یو ور ورکتا عزیز یعنی دې کله کله تکم پیدا کو دې سره به حل کار سم نشي چې پر وسه وا دې سره ته یو ماته دا کیا چې پر خو نه خبره ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام ما یو قریب رکھ دی شرما دا کاپ نام دی دا لس کال کی تقریبا چورک دی لیک مند دی سیمه سره نوار مسلمان کې په دا پاړ معلومات لري ماتي په دغه شمیره باندې ځنګوي چې پر واه چې پر سه پر درش په ته نه سه پر درې بیا دا شمیره هم چې پر واه چې پر سه پر درش په ته نه سه پر درې. والسلام.
صديق راديو كل اوردون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد سلام ما دغه پیغام دی چې زما د یو اکازوی دی د سوید ویلی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوی اصلي د روزګان ولایت ته چرچینو د ولسوالۍ دی په چرچینو کې د اورنباب کې هر ور هر ور په حق معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنې چې دلته استوګنه کړی ده مشته دی په دغه شمیره ژوند وي وکړه کې چې ورکسوی دی سپر څلور یا 1500 درې او بیسیم شمیره مو ده سپر و سپر و و دوا یو اتش پاج اتش میری یو زلبیا وامه سپر څلور یا 1500 درې او بیسیم شمیره مو ده سپر و سپر و و دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورت معلومات راکې د ژوند موږ یو لک کالداري شیرینی ورکو د ټول د ازادي د ټول اوریدونکو ته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې ته د جوړ روغ یې. زه چې مخان د هلمند ولایت د ګشت ولسوالۍ په ورسۍ سره په اړیکه کې یم تقریبا درې کاله کېږي چې زموږ پنځه زره حساب وخت یې د کورونا نه راکړې. جک سړی دی نری ژړی دی د مخ دی کوچنی کوچنی غاښونه یې دي ورور عبدالشکور هم دې وخت ځان کاله دین مسمه کوي. تقریبا دوه نیم کاله درې کاله کېږي چې د کور نه وتلی دی. یو څه وخت یو چا وویل چې په ماسکې کې معلوم شوی دی خو موږ هېڅ پاته نه لرو معلومات یې نشته. ټلیفون یې سر نه خلاصېږي ژلمان دی هم نه دی والی وروره هر یو کړم زما ورور مسلمان ورځ ما زه اورې په دا شمېرې دې موږ ته راغې پولیسي خپل شیرلې دې ترلاسه کړي چې پر ور چې ته راته نه پنځه یو اووه پنځه درې اته شمېره چې پر ور اته څلور 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 درې اته نه پنځه سپر و دوار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلان وقت ایسا خدای دوک شده قیام ناشر که و دیو زنگون مویدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم در غد ازا در سامدادم تاکلار در ولسواری سخبری کم در باغران در ولسواری و سیدون کنز مایه و رول در رولاق تانامه و بکه ایسو پونت و تو ارتخه در باقی نشتیکی شکره که هر چپ به پاره معلومات لري ما سره جاری کوي نه چې په دغه نمبر او یا د ایزنو ژغاوري او یو ځوان غوړنی راشي چې سره کې سلام علیکم.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ د چارباغ د کلی د چنګزو د مسجد نیک محمد نمیږم. زما ورور دی د احمد په نامه دا سوار لسکاله کې چې ورکړي که اس چاته په په ده به حق معلومات دي موږ ترې په دغه شمېره غږ ووځي. صفر اووه څلور پنځه څلور دوه اته درې شپږ دوه.
مننه کوم ورور ستاسو څخه او د ټولو هغه نور اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولي وه. البته